طبي زده کړي. واو، میډیکل لرننګ. دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوست د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام ګرانو زده کوونکو سلامونه. ستړي ماشای، خدای دې وکړي تاسو به جوړ یاي او د طبي زده کړې د نوي درس لپاره به حاضر شوي وای. قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ د طبي زده کړې د کتاب په څلوېښتمه صفحه کې نوی درس لرو، خو مخکې له دې چې د طبي اصطلاحاتو لومړنی درس پیل کړو، اته درشمه صفحه ته راشئ. په اته درشمه صفحه کې د پیریټونیم یا پریتوان په هکله دغه کوم درس چې راوړل شوی دی دا تکرار کوم. ګوري، پیریتوان یا پیریټونیم دا پیژنو. په تیر درس کې مو وویل چې د ګیډ په داخل کې چې کوم جوړښتونه دي، کوم غړي دي، کوم ارګانس دي، دا د وازدو په واسطه پوښل شوي دي، یا د دوو پردو په واسطه دغه پوښل شوي دي. یوه پرده په دې غړو پورې خاښه ده او بله پرده د ګیډې په دیوال پورې خاښه ده، او کوم ساحو کې چې یو غړی دروند وي، فرزن میده یا ینه، د هغې لپاره دغه کوم پریتوان یا کومه طبقه چې ده د سره فولډ شي او د دې نه یو پړی ورته جوړ شي، تر څو د دې پړي په ډول جوړښت په واسطه یو غړی کلک نیول شوی وي. دغه پیریټونیم یا پیریتوان دا د ګیډ په داخل کې دی، د ګیډې ټول جوړښتونه پوښوي یا د ګیډې ټول غړي پوښوي، او یو طرف یې د ګیډې له دیوال سره دننه طرف څخه وصل دی. مدن کې موږ داسې ویلي، ګورئ، پیریټونیم له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی. پیری مانا چاپیر یا اراون، ټونیم مانا پوښ یا کور، یعنی د چاپیر پوښ مانا لري، د چانه چاپیر وي د ګیډې له غړو څخه. لاندې لیکل شوی، پیریټونیم دا یوه سیروزي پرده ده چې د نس، جوف او د ګیډې داخلي غړي یې پوښلي دي، او دا پوښ دوه طبقې لري، یو پرایټل لیئر ده بل ویسرل لیئر. اوس که پوښتنه له تاسو کیږي چې پیریټونیم یا پریتوان، ګورئ، په پښتو کې دته محصلین بیا پریتوان وای، خو انګلیسی کې اصلا پیریټونیم دی. پیریټونیم دوه طبقې لري، لومړی پرایټل لیئر، دوهم ویسرل لیئر. یعنی یو یې پرایټال پوښ دی، بل یې ویسرل پوښ دی. پرایټل لیئر دا پوښ هغه لوری دی چې د ګیډې په دیوال پورې نښتی دی، دا د ګیډې په دیوال پورې نښتی وي. دوهم ویسرل لیئر دا د پوښ هغه طبقه ده چې د ګیډې داخلي غړي یې پوښ کړی دي. انځورونو کې ګورئ، دا پوښونه د وازدو په ډول ښکاري. لاندې لیکلي دنده یې، پریتوان د ګیډې جوړښتونه په خپلو ځایونو کې ځوړند او ثابت ساتلی دي. او د بهر څخه د وازدو په ډول ښکاري. ښه، تر دې ځایه پورې د هضمي سیستم اناټومي دغه پایته ورسیده ځان سره ډیره مطالعه کړی تر سمو خاص ده شي ګرانو زده کوونکو طبي اصطلاحاتو ته ځو میډیکل ټرمینالوژي نه درشمه صفحه کې میډیکل ټرمینالوژي لیکل شوې ده میډیکل معنی طبي ټرمینالوژي معنی اصطلاحات یا د اصطلاحاتو پوها د طبي اصطلاحاتو پوها یا طبي اصطلاحات راځي څلوېښتمه صفحه ته په هره صفحه کې پنځلس طبي اصطلاحګانې دي په چپ طرف کې قطار کې اصطلاح لیکل شوې ده په منځني قطار کې تلفظ لیکل شوی دی او تر ټولو ښی خوا کې معناګانې لیکل شوې دي لومړی شماره پیدا کړئ لیکل شوی دی آنجیوډیما آنجیوډیما ګورئ که اصطلاح درته سخته وي یا تلفظ درته سخت وي نو تاسې په منځنۍ خانه کې دغه تلفظ ته ښه ګورئ آنجیوډیما لیکل شوی دی ګورئ آنجیوډیما آنجیوډیما لومړی په تلفظ باندې کار کوو آنجیوډیما دوهم ډرای ماوت ڈرائی ماؤت ڈرائی ماؤت دریم انٹی سیفٹیک انٹی سیپٹیک انٹی سیپٹیک انٹی سیپٹیک چلارم اٹاکزیا 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 پنزم ڈینٹ 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 شپگم گورے انامیل گورے انامیل انامیل خیر خواہ کی انامیل نکل شوائے رہے انامیل گورے وہ مشمرا گروت گروت خیر خواہ کی گروت نکل شوائے رہے اتم ویٹ لاسٹ ویٹ لاسٹ خیخوا کی ویٹ لاسٹ لکھل شاعر ہے ویٹ لاسٹ نہم نمب نمب خیخوا کے ہم نمب لکھل شاعر ہے لسم نمبنیس 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 ایو لسم starvation 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 dulasam large 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 dirlasam base 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 چوارلسم اپیکس 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 پنجلسم ٹرانس ورس ٹرانس ورس ٹرانس ورس ٹرانس ورس ٹرانس ورس ہاں پنجلس اصطلاحات شوال د هر اصطلاح تلفظ مو جنات ستا سے خپلو ژبو باندې راوست یعنی څنګه څه ورسره بلد شوی اوس بیا هم وایو او معنا یې هم زده کوو مفهوم یې هم زده کوو ګورې ښه دقیق غوږ شئ کله چې تلفظ ته دقیق غوږ شئ او بیا معنا ته دقیق غوږ شئ بیا دغه درس درته ډېر اسانېږي لومړی آنجیوډیما 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 د وریو پړسوب ته ویل کیږي خو تاسې د قلم په ذریعه ورسره ولیکئ د شونډو پړسوب معمولا آنجیوډیما داسې یو حالت دی چې په هغې کې شونډې هم پړسیږي وری هم ورسره پړسیږي تر څنګ یې د سترګو شاوخوا هم پړسوب رامنځته کیږي آنجیوډیما پړسوب حالت دی د مخ په برخه کې پړسوب وي د شونډو پړسوب په دې کې بیا ډېر بارز وي ډېر عام وي معمولا دغه په الرژیک حالاتو کې چې کله یو ناروغ الرژیک ریاکشن وښیي په هغې وخت کې ډېر رامنځته کیږي یا د غومبسي ترڅنګ د نورو حشرو په واسطه د چیچلو له امله انجوریما ځینې وخت رامنځته کیږي. د مچیو د چیچلو له امله وری پړسیږي، د حالت انجوریما وایي. په ټوله کې د ټول مخ په برخه کې پړسوب وي، خو د شونډو پړسوب ډیر عام وي. که په لنډ ډول داسې هم زده کړي چې انجیوډیما د شونډو پړسوب ته وایي، دا به ډیر غوره وي. دوهم، ډرای ماوت. ډرای ماوت د خولې وچوالی. ګورئ، ډرای ماوت، ډرای وچ ته وایي، ماوت خوله، یعنی د خولې وچوالی. دغه کلمه کوم وخت کې استعمالیږي؟ ګورئ، د استعمال ځایونه هم لږ لږ زده کوئ، بیا نه درنه هیریږي. کله چې یو ناروغ تاسو ته راځي، درته وایي چې ډاکټر صاحب زه د خولې وچوالی لرم، خوله مې وچه وچه کیږي. ډیری ناروغان دي خوله یې وچیږي، نو تاسې نسخه کې لیکلی شئ، یا البته د دوسیه په برخه کې چې کوم هغه ځای درکړل شوی دی، په دوسیه کې لیکلی شئ چې ډرای ماوت لري. د تعراض وایي، یو ناروغ ګیله درته کوي چې زه دغه ستونزه لرم، نو د سیمټومس یا ساین او سیمټومس په برخه کې تاسې ډرای ماوت لیکلی شئ. هلته خو په پښتو باندې نه شئ لیکلی چې د خولې وچوالی، ځکه دا ټول باید په انګلیسي باندې ولیکل شي. دریم، انټي سیپټیک. انټي سیپټیک د میکروب ضد معنا لري. انټي سیپټیک، که موږ ووایو چې الکول انټي سیپټیک دي، یعنې د میکروب ضد دي، دا جمله سمه ده. نو انټي سیپټیک څه معنا لري؟ انټي سیپټیک د میکروب ضد، فرضاً ټول هغه درمل یا دوا چې د میکروب ضد وي، هغه ته موږ ویلی شو چې انټي سیپټیک ده. معمولا دا فرضاً د زخمونو وینځونکي درمل، هایدروجن پروکسایډ، ټینکچر، دا ټول انټي سیپټیک دي. یا موږ ځینې وخت داسې وایو چې کله موږ یو زخم ګنډو، نو په انټي سیپټیک شرایطو سره یو زخم ګنډو، یعنی انټي سیپټیک شرایط په پام کې نیسو، د میکروب ضد شرایط باید ورته ولرو. څلورم، اټاکزیا. اټاکزیا د بدن د توازن خرابوالی ته وایي. اټاکزیا، اټاکزیا د بدن د توازن خرابوالی. یو نفر چې کله روان وي، هغه ګډ وډ ځي، په لار باندې سم نشي تللی، دې ته اټاکزیا وایي، د بدن د توازن خرابوالی. په بیلابیلو ناروغیو کې اټاکزیا رامنځته کیږي. ګډ وډ تګ، دې ته اټاکزیا وایي. پنځم، ډینټ. ډینټ غاښ ته وایي، لکه ډینټالوژي. ډینټالوژي د غاښونو علم ته وایي یا پوهې ته وایي. ډینټ غاښ. شپږم، انامل. انامل د غاښ سپین پوخ ته وایي. انامل د غاښ سپین پوخ. انامل، انامل. اووم، گروت. گروت وده. ګورئ، دا کلمه هم ډیره مهمه ده. گروت، موږ وایو چې انسان وده کوي، یعنی لویږي. گروت، گروت معنا وده کول یا وده. اتم، ویت لاست. ویت لاست د وزن بایللو ته وایي. ویت لاست د وزن بایلل. ویت لاست، ویت لاست د وزن بایللو ته ویل کیږي. فرضاً که چیرې تاسو دوسیه کې رسوئ چې یو ناروغ وزن بایللی دی، پخوا 80 کیلو، اوس 500 کیلو ته راغلی دی. معمولا د ټی بی یا تبرکلوز په ناروغیو کې یو مریض یا یو ناروغ هغه وزن بایلي، نو موږ ورته لیکو چې ویت لاست لري، یعنی وزن یې بایللی دی. نهم، نم. نم بهیسه. نم بهیسه، او که نم نیست شي، بهیسي ته وایي. فرضاً یو لاس بهیسه شوی دی، که هغه د اور سره نږدې کړی، تاسې درد نشئ وړلی. که د بل لاس په واسطه یې چیچی یا درد ورته رسوئ، ستاسې لاس هیڅ نه وړي، دې ته وایي نمب. نم من بهیسا لسم نم نیس بهیسی توای دغه ستونزې ته وایي ګورئ د هیڅ نشتون ته نم نیس وایي نم نیس بهیسی نم نیس یو لسم سټارویشن سټارویشن لوږه ګورئ سټارویشن سټارویشن لوږې ته وایي ځینې ماشومان دي د لوږې له امله دوی خپل عضلات له لاسه ورکوي یا د دوی عضلې کمزوري کیږي او په سوی تغذیه باندې اخته کیږي نو سوی تغذیه ته مال نیوټریشن وایي سټارویشن لوږې ته وایي سټارویشن دولسم لارج لارج غټ یا لوی لکه مونږ وایو چې فیمور از د لارجسټ یا لارج بون ان د باډی لارج یا وایم چې د اونلی گلین ان د باډی دټ از ټو لارج یو ځینې غدا په بدن کې چې هغه ډیره غټه ده از کالډ لیور هغه ینه ده لارج منه غټ دیا لسم بیس بیس قاعده ته وایي بیس قاعده ګورئ ډیری جوړښتونه قاعده لري او څوکه یا پیکس لري بیس قاعده ته وایي ګورئ د پروټیټ ګلین یا د لاړو یوه غوده ده په یو طرف کې هم یوه غوده ده د غوږ لاندې او بل طرف کې هم دا بیس هم لري اپیکس هم لري دې ته مونږ وایو چې قاعده هم لري څوکه هم لري یا یو مثلث که چیرې رسم کړی درې زولي نو دا قاعده هم لري څوکه هم لري څوکه راوتې ساحه تیرا ساحه قاعده پراخه ساحه نو بیس قاعدې ته وایي اپیکس څوکې ته وایي زایفاید هډوکی زایفاید یا زایفاید پروسیس زایفاید پروسیس چې د سټرنوم هډوکی لاندنۍ برخه ده دا یوه تیره برخه لري چې هغې ته اپیکس وایي او یوه قاعده لري چې هغه د سټرنوم هډوکي پورې خاښه ده نو بیس قاعدې ته وایي څوارلسم اپیکس څوکې ته وایي پنځلسم ترانسورس افقي یا هموار ګورئ دا هغه اصطلاحات دي چې ډیری وخت د طب د نورو اصطلاحاتو سره یا د طب په کتابونو کې ډیر راځي مونږ وایو ترانسورس پلان ګورئ د بل اصطلاح سره راغله افقي پلان نو دغه اصطلاحات در سره زده کړې خو ډیر آسان هم دي یو نیم پکې سخت دی اکثر یې آسان دي په ما پسې تلفظ کړئ آنجیو ډیما آنجیو ډیما ډرای ماؤت ډرای ماؤت انٹی سیپٹیک انٹی سیپٹیک اٹاکزیا اٹاکزیا ڈینٹ ڈینٹ انامیل انامیل گروتھ گروتھ ویٹ لاسٹ ویٹ لاسٹ نم نم نمنیس نمنیس سٹرویشن سٹرویشن لارج لارج بیس بیس اپیکس اپیکس ٹرانسورس 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 گرانس دیکھو ان کو ہم دومره بس ته ډیرای دغه طبی اصطلاحات هغه اصطلاحات دي چې تاسو د طب په زده کړو کې ورسره ډیر مخ کیږئ نو بیا هم په ټینګار سره وایم اصطلاحات آسان دي خو تاسو کوښښ وکړئ ډېرې در سره ولیکئ تر څو د دایمي وخت لپاره مو په حافظه کې پاتې شي. ښه ګرانو زده کوونکو، راځئ حاضري اخلو. وویشتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ تورای د ای تورای ټاکل شوی دی. هیله ده ټول به حاضر یی او د ای توری به د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. یعنی وویشتمه شمره پیدا کړئ، پنځمه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوسی علامه مل شه.
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.